دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څنګه مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس اف ترانسمیشن
د وی د اروپا د صحې په 350 هوادونو کې د کرونا د خبرېدو وسنې سرعت د زیاتې اندېښنې وړ د کووډ 19 پیښې وړیا د ریکارډ کرکچې رسیدي. چټک خبرېدونکو دلتا بڼه په ټول اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خبرېدو لپاره هغه ځای ته رسیدلی چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څنګې مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې. ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینه ثبت کړه. درې پر لپسې ورځې همدی حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همدارس روسی چارواکو په تیرو څلیرو ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلیرو ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټول اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسیدو له خطر سره مخ بل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څنګ مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه طالبانو د بریدونو او هغو بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پېښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي د دوی وداغه پریکړه ده چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګه لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کار یې کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسۍ لامل غټلې ده. د افغانستان دا نامتو اکاس او خبریال وای د دې جایزې ګټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې به د خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. خغلی حسینی خپله جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې ظرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابر کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم له لارې د ښه راتلونکي په لور حرکت کولی شي. د طالبانو لبیا واکمنې دوه تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
د ورستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې خی یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لوري ډزې کوي. ویډیو اخیستونکي وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي، د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي؟ په دې اړه نور حال په راپور کې.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې.
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم فریر دره، فریر میکنن سره.
په ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبدل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي، داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانه سویو مجسمو پاتې شونی او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و بنظم
لا پته مرغله طالبانو د بریدونو او هغو بنظمي او لامل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبډن دي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثارو وضعیت خنه دي او ډیر زیات متاثر شوی دي،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایي که ته هم افغانستان ډیر لرغونی تاریخی آثار او آبادات لري، خو ډیرای له لوړو طبي او امنیتی ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنگ پال نجیب منلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه ارزښتمنه تاریخی آبادات ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دي چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدلو راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا ده چې په هغه به هیڅ کوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خاطر ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی د سره په خپل حال پاتې او کترو د غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوي کوي او د قانون قضاتي بسم
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه ده هم دی خبري سوي ویډیو په اړه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو، او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته ګنډ شمیر سندرغاړي له کندهار وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسی سندری وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راسي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د جنو پات سندرغاړو لډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وای د فعالیتونو ل درې دو سره سم سندرغاړي ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سی. کنداری ل طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلې دو غشتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لیدلې چې په دا وټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. پله کوله کو چې مطلری ګرد سرمایه او پیسې په هغه باندې دي. هنرمندان د سیال تر رسیدلې دي. د شپږ میاشتې د هنرمندانو څخه پیدا د خدای غري ماشام وګټه سار وسټه. هغه چې وسته 15 میاشتې بیکار کې نور شی عاید دی نه لري. باغ جایداد ځکه نه لري. داغه تبلو باجای ځکه عاید او جایداد دی. انا هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بس کل درلود یې مې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود یې مې خوړلې دي، کې موټر درلود یې مې خوړلې دي، حتی آزاد کورو در شان ویل رايستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
سایو نوای سوای دو بوی شده هر وای شده کنده هر وای دکمو که سوای دو بوی شده هر وای شده کنده هر وای تول وطن و گر وای گرو دشت و لال زار وای شده کنده هر وای
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګول دی چې د شعر وګمې د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعر ټولګه هم لري مرکه مو ورسره کړي چې د ښاغلی حکیمی په یو شعر پیلېږي
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نشکارم ډیرو ته بیا یم گوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که درته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره را یوځای کړې وای نو دا د دې لامل دله چې زیات شاعري مې ورکیدله بلاخره د ملګرو تشویق ولو چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا غو چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو مې انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې وازي غزلونه را یوځای کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلور زم دي پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې او بیا خاصتن چې زما اصل په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړې او ځکه د کورس خلیلوالی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده او په دې کتاب کې ځای پر ځای کړې ده
اینه یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی د شاعري مو د دې وړ درته کار شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړې نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبري وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځین سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نه به چا وکړه لغ نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مخفون را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس مړ شوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږ او وارې کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شي
یعنې انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلې ټوله مو چاپ کړی
نه انتخاب مې نه دی کړی خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل نور به هغه هغلته پسې ورکس به هغه سمستر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې په مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه یعنې په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي ما دغسې کار نه و کړی نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه که چېرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړ شي او بالاخره ورکه شي نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړل او کتاب ته مې آماده
یو بل غزل که در نه واورو
توري توري شپې ته رڼا څه معنا توري توري شپې ته رڼا څه معنا ووایه هغې ته رڼا څه معنا
هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ترانا سمانا. خیر کتیار د تا ور وکتل، خیر کتیار د تا ور وکتل، نور نو آینه ترانا سمانا. ستا را څخه سوال ل یاد واته، ستا را څخه سوال ل یاد واته، تا ویل دی وی ترانا سمانا. هر څه په ماشام کې دیدن کوم، هر څه په ماشام کې دیدن کوم، و موسا نو دی ترانا سمانا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی، موضوعات ډیر څه دي.
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعری چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډیری داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، ثنا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډیره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې.
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کومو برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه م کموله، دغسې مې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته دی ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی شي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنې وروسته شاعري چې دی کوي یا نوې شاعري چې کوي هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپل دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي، چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنې ادیبان نه دي، یعنې شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري، تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې ده هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده، او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم،
زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زهم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورت دالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زیات مننه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دیوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خويندې دي چې ماشومان ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوک مې پونم چاپ شوې دي د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خويندې ماشومان ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي اغلی معصومی عزیزی لمړی لتا سپختم ستاسو کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریکا مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي لکه دغه د هغه د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري چی خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شان ته مو پام کوو
اغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولی چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم چې تریوا د به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویلولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړه سي هغه یې ووایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کوم چې لیکل شوی دي کېدای شي د دوی لپاره ګټورې
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه
دما خو اسم کیسه ولیکل نور دا نور ته معلومه زید کوم سند لپاره لکم خو سیزو فکر کوم او زه په پیغام دا واقعي کیسه دي او خیالي دون نه دي ستدي هغه کټګوري کې راځي سي ماشومان واقعي کیسه خو کوي ل شپاو تر ته کلنی پوري
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او کنا لیکوال اول دا په نظر کې ونی سي چې دا د کومې سینی کټګوري لپاره لیکم
ما خو څه سره کوم کیسې راغلي دي او سره کوم ما زده یو دم لیکلې دي نور زه دې ته نه وم متوجه زه دې چا لپاره لیکم خو اوس ما نور کیسې لیکلې دي هغه تر دوه د کته سین ماشومان وته دي هغه تر اوسه نه چاپ شوی او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم اوس زه ما لیکل وروسته ورته پام شو بیا راته معلومه شي دا د کوم سین لپاره دي
کاملې ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر تا وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او سره کوم ته کیسه ولیکم
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي
زه خوایم چې دواړه پکې وي هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي ما خو یو پیغام ولري لاغه مې ډېر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي لاغه
ماسومی وای لیکوال چې څلی کی اول باید خپل د تپزړه پوری وي ست خپل کیسې خوخیږي یعنی د یو لستون کې په توګه خوان تر اخلي کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي
ماس کیسې کلمات خپل يم یو خوان راکاو او دغه مات څه مهم واغه دا اوسې ما ماشوم ټوب کیسې څنګه کیسې اړېدلې یا چارته کولې هغه به ټول وخت د جنگو پړوي پیاسې څوک به کامیاب سو څوک زورور وو هغه به داسې وو او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي او بیخي جنګ رامنته نسي ماشومان ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ماس په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وي هغه ټول به د جګړو وي خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سینوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپغمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روان وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
مسمی په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړئ موږ ته د ګیدړې کیسه وکړئ دغه شان بیا ډیر د چا په یادم پاتې کیږي او خوندوم ترې اخلي
ډیر مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په سیر نور انجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو انجونو ته ستاسو مشوره څه ده؟ په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي.
هغه زه هغو انجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، د هغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص سي، دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي. تر بیا خو وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مړی د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو، مونږ درور پوړان دی کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې او پیجنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځي چې خپل تقدیر د خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اوایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی او پیجن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خان.
Thank you.
دراوړي خبر اون پخ پلا راز نه یې کاس دراوړي خبر اون پخ پلا راز جنگ تا وتلی بیاړم کلی تکل راز جنگ تا وتلی بیاړم کلی تکل راز سدراوڑی خبر اون پخ پلا رازی
خبر پخ پلارا